دا مشال ریډیو د نن د ګل ورز او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې د دې امید سره هرکلی ویم چې له خیره روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړینا په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو راپورونه لرو. یو شمیر کلتوري راپورونه راسره مشته. زموږ ولیز خبرونه به هم اوري. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او اوړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کرنی غونډه پیل شوه. تیر ماخام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال لوبې پر مهال د مرګي برید کې 9 کسان وژل شوي او 13 نور چوبل دي. ولس کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کشته کې یونان ته روانو پروند د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړ شول. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې خستو لپاره راغونډ شوې دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون په خبره د فساد او امیدونو وخت دی. د دغه غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ دی چې پکې د 200,000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پاه ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په ډومبه ورځ بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیر یو لسیزه کې دا ډومبه ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري سنو د خارجه سکتر اعزاز چودري په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي چهارشنبه په ورځ دغه غونډې ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد دا رائے اغیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلی بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټی کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د خاغلی جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې ترې شوې. د چارواکي په خبره پر راتلونکي میاشت کې د خاغلی شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. په پکتیکا ولایت کې پرون ماخام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې 9 ملکی کسان ووژل شول. د کورونو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 څخه باندې 13 نور کسان هم ټپیان کړي دي. د پکتیکا د امنیت قومندان زړور زاهد لقول ویل شوی دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر دې شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوب روانه وو او چاودې ده. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوب پر مهال یو درنه چاودنه شوی وو چې 50 کسان یې وژل. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې پرون د تلی 15 موقته د طالبانو د رسیدو له 19 کلیز سره برابر وو. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړی او ویلي دي چې دوی په ولسی وګړو بریدونه نه کوي. افغان حکومت یو دل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې پټنګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار لدی یو ورځ مخکې ویلي وو پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په سنډه کې همداراز هیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډیر زر پیل شي. د اجرایي ریاست ویان آصف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفون مشال لیدو ته وویل افغان حکومت له پاکستانه غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. ولس کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روانو پرون د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښته شل نور سپرلی چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کیبن کې بند پاتې شوي وو. سخت کال شاوخوا 15 لکه کډوال یورپ ته رسېدلي. اکثر دا کډوال په بادي کښتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغربي یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندر کې د لارې یورپ ته رسېدلي. د روان کال له پیله شاوخوا 2800 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لادرکه شوي دي. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جیټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړه. ولاند په راتلونکي ونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېدی. د فرانس جنگي جیټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانس مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د رواني میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د شام په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بریدونو د پیل پر پلان غور کوي. وروستۍ خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په واک کې د بشار اسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحاني پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې ویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړی شو. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو خبرونه مو اوریده. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په سنډو کې د افغانستان او پاکستان د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عرب کې د مینا په بیخ کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان وژل شوې دي او د شمالي وزیرستان وکړ شوې خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیو دې چې روغلای دا دغه دا مسله بیا جوړه کړی د خپلایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرې ته نه کسي دا امیر نه 15000 نه 19000 روپیه پر گاډیو خولی نه.
د سیمه رڼا هم یو شمیر راپور نو تفسیر لرو در پای د مشال ریډیو سره اوس. اوردونکو راځو موږ به موضوع ته. په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په سنډه کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. دغه سره موږ خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې شوې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له څو ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلې د غونډې په حاشیه یا څنډه کې د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړي دي. دوه اړخیزې غونډې، درې اړخیزې غونډې او دغه نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړي دي.
ها، د دې د افغانستان، پاکستان او زمونږ د غسیمه کې چې د امنیت کوم موضوع ده په دغه اړه باندې څه غونډې شوې دي کنه د مشرانو؟
او نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان امریکا او چین ترمنځ درې اړخیز غونډه وسوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم امنیتي سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیستې و، د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیستې و، او د سیمه او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو استادو هم پکې ګډون کړی و. په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمه د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل چې چین دا توانایی او دا ظرفیت او توانایی لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خوالي کې راغنده برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د حکومت کچه چې دا نور هم پراخه کړي زیاتې کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړه چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي، په تیره په افغانستان کې او د اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بیلابیل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
شفق صاحب، افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده، د سولې کوم پروسه ده، کوم خبرې شوې وي سمود وړاندې دغه بیا ودرې دي، بیا نوې نوې نورې خبرې پکې رالې، افغانستان کې د امن په اړه باندې مشرانو تازه سرګندونې کړې دي؟ یعنی څه پلان، څه ستراتیجي چې د غلطه به د امن د ستونزو څنګه هواري کی؟
پرون پر د اړخیزه غونډه د چین، امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرای رئیس عبدالله په صغر ده وویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتي ستونزې ډېرې دي او باید د دې د ښه کولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسي. او په تیره عبدالله وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي، ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته. نو خغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي. او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده په هغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي، ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي، ځکه کچیر په افغانستان کې وضع خراب وي، امنیت خراب وي، نو په پاکستان کې به هم پر پاکستان به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم سره نه امني.
ډېر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې غونډه په دغه موضوع کې پاتې کیږي. زموږ همکار مجید بابر د ملګرو ملتونو د غونډې او د دې ایجنډا په اړه په نیویارک کې د خبريال جهانگیر خټک سر خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې مهم موضوعات څه دي. نو موږ وایي
عمومي توګه باندې موږ دا کتلی چې کله هم دا څه غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلې، نو هغه کې همیشه د پاره کوم لوی عالمی مسائل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو د بشکې وستا مسله ته کم دی، هغه ډیر زیاته اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هوادونه کافی پلانونه لري چې هغه صدا څخه کوشش شروع کی، په خصوص توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي، نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوه دي چې کم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسي شي.
خټک صاحب، آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کومه خبره یا کوم څه حل دلشته؟
افغانستان په حواله سره خوګوري همیشه لپاره افغانستان خو داسې چهار کله داسې غونډې شوې دي، نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی. خو په دې باره کې یقیني توګه باندې کوم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاری، وما تداسه سنجیده کوششونه چې کم درلاندې مختلف عالمی قوتونه یو دیشی او دا کوششو کی چلتا کې ساده سلاره روزي نو هغه متا کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې متا فلحال نسکاری البته نور عمر باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي هغه خو تاسو دا کتلې دي چې دلته کې جو سمرا عالمی لیډران دی غیر راشي او خپل سیاسي یا پالیسی بیانات ورکړي هغه در نتیجه ډیر کم د څه شوی دي چې مسائل حل شوی او دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دی هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیر ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ را مسته شوی او تعلقات یو ډیر کړکیچ طرف ته روان دي، نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي یا کیږي؟ به
اوله خدای دې چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ست ملاقات تړل شوی نه دي او نه د دې ځکه امکان د وخت ښکاری چې دوه مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي، بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی، نن فیسبوک ولا هډ کوارټر ته تللی و، نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی. ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي، مکه هوټل کې نریندر مودي هم و، هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي، بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي. او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رحم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی و چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند د طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبر وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اور دن کو سرزو پہ خبر تا پہ خبر نہ رسا زمنگ ہمکار خالد خان دے ٹیلی فون پکر خدے پو پاکستان کی چارواکی وائی چے سعودی عرب کے د مینا پہ پیخ کے د خیبر پختونخوا 15 چ دی اغا وجل شوی دی بدا غاڑا نور معلومات تخلو. خالد خان تا سستری مشوی ام سارم پہ خیر
خوار مشی دی رمانا.
خالد خان پرون مونږ د چارواکو له خولې اوریدو چې په دغه پیښه کې د پاکستان 13 حاجیان دي، اوس نوې معلومات دا دي چې بده کې 15 د خیبر پښتونخوا دي، تاسو سره څه تفصيلات دي په دغه اړه؟
بالکل څنګه چې تاسو خبرو کا د پاکستان د حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم د پاکستان چارواکي دي دا غي دا راخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون نه وخت پورې 13 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مشوي دي د مینا په دغه حادثه کې، خو بیا روسو دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې شپږ 13 حجان د پاکستان سره تعلق لري. دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجي چې هغه د ابتبا سره تعلق لري، دا 15 چې دي نو دا د تاریخ خپلوانو لکه حاجی شریف افضل چې دی دا د پیغور د افغان کالونی دی دی حج لتلی او د کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی دا نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی چې دا هغه خاون حاجی شریف افضل په دغه پیښه کې مل شوی دی. بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وی چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټی دی او بل د ټوپه داغي پات لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیخه کې وجل شوی دی، نو دغه اطلاعات چې دی دا د منسکې د هغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیمې مو په تباشر تعلق لري، خو دا څلور چې دی دا د خپلوان وي دغه شان ډیر خلک کاغه د باجول دی د سواد دی د نوخار اغه وی چې دا وی خپلوان په هڅه کې تلو اغه لا درک دی دا غي هیڅ دغه نشي او د دې شمیره چې دا هغه په دردنونو دا خو هغه پاک لمون زکه دانش ویلې چې هغه مرضی یا سوي خو هغه لا بے درک دی د بخشو کل محمد صلوات ته چې هغه پاک لدا ول کیږي چې هغه لا درک دی او کله چې داغه د لا درکه اطلاع دل ترا لا بخشو کل کینو داغه مور داغه پیغام کې وفات شوی داغه سي داغه خپلوان وای نو دا شمیرا نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل ک نو دغه پیزه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري هغه کې حاجی شریف دل چې دی هغه د پیښور او دغه شان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل قربان سره تلو او داغه پاک له د لامسنګ دی هیڅ اطلاع نه
ځکه چې اوډ خلک به تر کې دي
دغه غم دی خو چې دغه غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دي خو دا پنځه چې څنګه تاسو وی نو دا د دې خپلوانو راځي دي
دا د تصدیق کړی دی
په تناسب طریقې دغه جی
بالکل ها ډیر مننه کوم خالد خان خو ورځ دل غواړم
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د مذهبي چار وزارت وایي د مینا په پیښه کې د وژل شو حاجانو شمیره 13 تر رسیدلې ده د ترڅنګ 300 پاکستانی حاجان تر اوسه بے درک دي له اسلام آباد رابع اکرم خان نور معلومات راکړي
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په پیښه کې د مړ شوو پاکستانی حاجیانو شمیر 13 ته رسیدلی دی د پاکستان د مذهبي امور وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د مړ شوو حاجیانو تعلق پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دی د دې ترڅنګ د 300 زیات پاکستانی حاجیان تر دې دمه بې درک دي او خپل خپلوانی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لټون کار دې تیز کړي شي هم دې لړکی سعودي عرب ته د حج لپاره تللی د عمران ګل پلار حاجی وحید ګل مشالې ډیو سره په خبرو کې وویل بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د حج د محکمې مشر ته هدایت کړی دی چې پاکستانی حاجیانو د لټون لپاره د خپل کوششونه دوه چنده کړي 13 ورځ د پاکستان د حج د محکمې مشر ابو عاکف ویناوا چې پاکستانی چارواکو ته مردخانو پور رسایي ورکړی شوې ده او د پاکستان ډاکټران هلته موجود دي او په مردخانو کې موجود د جسدونو معلومات ترلاسه کوي د په وینا چې بې درکه شوې شپږ اتیا حاجیانو سره رابطه هم شوې ده د سعودي عرب د صحت د محکمې وینا چې د مینا په حادثه کې د مړ شوو د جوبل شوو شمیر هم زیات شوی دی د مړ شوو شمیر 1 اویا او د جوبل شوو شمیر 944 ته رسیدلی دی د ذکر د دا حادثه هغه وخت وشوه چې یو شمیر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د حج په مراسمو کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مر جوبلې له کبله د بخنه وغواړي خو د عربستان یو چارواکي ویلي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلن کوي سالم احمد صالح نور معلومات راکوي
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبه ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي خامنهي ویلي دغه پیښه باید هیر نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری ایجنس راخسته زیاته کړې سعودي عربستان باید پړو منی دغه راز لو مسلمانانو او د قربانیانو له کورنۍ څخه بخښنه وغوړي خامنهي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پښتنسته تر زورو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال د غرض د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي ایرنا خبری ایجنسی راپور ورکړي چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستۍ غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله الشیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه، وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته ده
هغه په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
له شمالي وزیرستان به کورشوي خلک د پولیټیکل انتظامی نه ګلمند وای چې انتظامیه د دوینه د پیسو خسترل لپاره نوې نوې باندې جوړي به کورشوي خلک وای انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي ريجستره کول غواړي کوم چې لمخ کې ريجستره شوی دي له سیمه زمنګ د همکار عمر دراز وزیر راپور
شمالی وزیرستان به کورشوي کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامی سره رجسٹر کړي کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ور کړي ملک ول سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولای
اخیر کار دی دی خال کی نہ میرا ہوڑی تا جو دا یہ کہ الریڈی دا خال کر رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر فا دے پولیس چوں کہتا یورے کارڈ دا یہ تا اچھتو وزیر سانتا دی لوچی وزیر سانتا دا شایو کا نن موجود دا دے خال کے پاس یہ پائی تکلیف کر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا ور تفول میں دا کہ دی دا مطلب دا ہے پولیس چوں کہنا دا پلے گا اوخلی مزید دے خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دنے رانی پختلا کلارا بندے پریز دی خپل ویر تا میں دا پریز دی
تلاوی دلتا راغلی گاڑی دا اول نا رجسٹرڈ شوی او نن بیا پا پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی شوی یا مجر شوی گنا دا دې خجمی رو اصل دا پاو جا رجسٹر کړی دی او دلتا دې کی پکې گورنمنٹ رجسٹر کړی دی گنا او مخ شایو دا پولیټیکل نن درو خدا نن پولیټیکل دا سیو ردی شي جره غړی دا دغه دا مسله بیا جوړ کړی دی خو پلایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرای ته نه کسي دا امیر نه 15900 10000 پی پر گاڑی او خپل
ملک عبدالمامات خان وای که ضرورت وی نو بهشکه به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پورا کړي خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلی شي او بنو کې رجسٹرډ ګاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي خو د ګاډو په سر پیسو په اړه څه نه وویل عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د تاریخ پانا
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست زه او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجې
اوردن کو مشال ریڈیو تغوگیه تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدې شه. درنګ شبیله په پښتونخوا کې نه نیمه بجې کیدون کې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستو لپاره راغونډ شوې دي. د نړۍ یو سل او شپږ مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د فساد او امیدونو وخت دی. تیره ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې نه ملکي کسان ووژل شول. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنو ته ویلي دي چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنه کې څه باندې دېرش نور کسان هم ټپیان شوي دي. افغان طالبانو په دې برید کې د لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دوی پولیسي وګړو بریدونه نه کوي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمېره شپږ دېرشو ته رسېدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره پنځه دېرش ښایي. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج انفو ډاټ اورګ په نامه یو ویبپاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او جوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. ولس کډوال چې لغیر قانوني لارو په یو کشته کې یونان ته روانو پرون د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکی رسنو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې پنځه ښځې او پنځه ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کشته شل نور سپرلی چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوي دي. تېره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای په واک کې د بشار اسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هوادونو نظر پراخ شوه. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیون چینل سی ان ان سره په مرکه کې ویل د فکر کوي اوس ټولو دا منلي چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي نو موږ به د ترهګرو پر ضد جګړه وکړو. شو
خبرونه مو اوریدل. اردوونکو سرزو اسلام آباد ته چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ځنی مطبوعات کتري دي او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حاجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بل ادرک شوي حاجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت له اړخه د حج لپاره اوچت کړي شوي د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودرول شوی وو نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حاجیانو د تګ نه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا کې دا احتیاط د کمپنۍ له اړخه نه و شوی نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویل کېږي چې حاجیان یو ترانسپورت کمپنۍ په غلط ځای کوز کړی وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمېواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سهده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شو او جوبل شو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شو وارثانو او جوبل شو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومان ډیره خطرناک ناروغي ده او که په وخت د دې مخنیوي ساسکي ماشومان ته ورنه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره مازورې سره مخ کې دي شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټول نړۍ د پولیو درنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینې علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حد پورې دي چې په سنانو حمله هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیره کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټي نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز لیکلی دی چې 13 ونه ملالې سبزه زکه نیویارک خار ته تللې و چې په خپل جون جوړ د یو فلم پرانستو کې. بلخو ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکلی دی چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویری چې ډېر زر بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ترې بیا پیل شي. دغه دواړو لیکنو مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی رسپانه نیویارک ٹائمز لکھی چې دا 13 ونه نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملالہ یوسفزای نیویارک خار ته په دې مخ راغلی و چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زمانو ملالہ کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورسپانې په خبره د دې فلم خبرېدو نه پس ملالہ هیله مند ده چې په نړۍ کې وا ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالہ د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورسپانې په خبره که څه هم ملالہ د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورسپانې په خبره په دې فلم کې د ملالہ د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالہ د یو پرمنا شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملالہ د خپل ورور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې 13 ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنا وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته یې کړه چې هغه هیله من دی چې ډېر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوال چارو تر زور دونکو فرانس پرون په ډومبي ځل په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په مرکزونو بمباري کړې ده. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزن یو مرکز چې د په وینا د د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نخښه کړې ده. په دغه اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پراتلونکو نیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسین سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنه پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زمونږ د هواد امنیت ته ګواښ تر کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ خار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریا کې د هوایي حملو د پایل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پایل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریې په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پایل پر پلان غور کوي.
متګر راپور مور دا وردونکو سره زو یو بل راپور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته د درک کړه چې د جګړو لسیمو تختیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه د سرګندون وروستو لغې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. په دغه اړه باندې د نوریاس نوري راپور.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیواله ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شوو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوټرز له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوټرز چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبرې کولې وویل په خوشحالۍ سره شتمن هیوادونه د بې وزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دهلیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه ورسېدلي په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه ومنله چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګویټرز وویل کمخ کې موږ د ودی په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپلو خاورو کې ځای ورکړی پراخې مرستې کړې وي د بحران ښایي نوی راولاړ شوی. اروپا ته یو دم له سوریې، عراق، افغانستان او نورو سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو یې په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریښي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې د دغو بې ساري شمېر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یوې خوا د جرمني په څیر یو شمېر حکومتونو ډیرو دغو کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځې اروپا یو شمېر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابیږي، دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمېر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او ویې ویل اکثر دا کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرېدونکو د ډان رسپانې په لیکنه کې د سکنی کال د حج خطبه تکتنه شوې ده. لیکنه وایي پر ضد دی چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنیو چارو د پالیسۍ دفاع کوله. د لیکنې لنډیز هارون باچا وروي.
د ډان ورسپانی په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د سلګونو حاجیانو د وجل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمېر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز ال شیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاد کړه او د هغه پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر هوایی بمباری کوي د بیلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو اترو له لارې یو حل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاہتونو د دې لپاره نیوکه کیږي چې په سیمه کې د جوړ شویو شخړو د هواري لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکن وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د پګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکن زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بېسوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
هارون بچاو چې د ډان ورځپاڼې د یوې ادارې مهم ټکي وړاندې کول او د خپرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دغه سندره وړاندې کړو. ګلپانې په وازم سندر اورېده اوریدونکو سره جوړ راپور ته په خبر کې ډاکټران وایي چې د هوا د خچنوالي یا الودګي لکبلا او بیا د ګاډو نه چې کم گیسونه وزي دغه په نتیجه کې د سینې د ناروغانو شمیره کال په کال په زیاتېدو ده. خو د پېښور د ټرافیک پولیس چارواکي بیا وایي چې دوی د زیات لوګي کوونکو ګاډو پر ضد عملیات پیل کړي دي. له پېښور څخه زلان یوسفزی نور حال راکړي.
د هوا د لودګي د ختمولو لپاره کار کوونکی مدني فعال ډاکټر سعید وايي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او لکارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پورا کلایمیټ چینج شو لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه ما یو سټډي کړی و د کلایمیټ چینج باندې نو الته موږ دا ابزرو کړو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم الته به اوس غلطه نشته بیکاز اف کلایمیټ چینج ټمپریچر چینج شو نو کنډیشنز کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو چې کوم واوري به کم سیزن کې کېږي هغه سیزن چینج هغه ټایم پیټرن چینج شو هغه سیزن کې واوري نه کېږي او چې څومره مقدار کېږي مقدار کم نه کیږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وای چې د هوا د الودګې د سیواوالي لوجې کال په کال د سینې د مریضانو په شمیره کې هم سیواوالي روان دي او باید حکومت د هوا د الودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغه ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنز چې کوم دي چې کوم باندې دا انوائرمنٹل پولوشن دا د وہیکل ایمیشن چې کوم ایڈورس افیکٹس کی هغه لاسترګې دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پڑپوس دے یعنی لنگز دے او زخو چه سپیشلس پو حیثیت سرا دینا خبریم چه دا انتہائی مضر دے انسان صحت دے پارا.
دا پیخور دا ٹریفک پولیس ڈی ایس پی اصغر مروت پا وینا دوی دا زیاد لوگی کا ان کو گاڑو پر زید کاروائی کوی خوائی چه پخار کی گاڑی وست دومر زیاد شیوی دی چه دا ٹریفک پولیس لپارا دا ٹولو گاڑو معاینہ کول گران دی.
ستاسو پیخور خار کی چه 7.5 لاکھ گاڑی وی او آبادی دونه حد ته ورسی نو ظاهره د دینه بس نیگیټیو افیکټس د دی ول راځي. بیا په دې کې داسې ډیر ګاډي هم دي چې هغه ډیر ایکسپایرډ غوندي دي زوړ ماډل وال دي. مونږه ګاډو د لوګي چیک کول لپاره خاص کاروایی کو منتلی دا مونږه په دې باندې کاروایی وی او کم ګاډي چې لوګي ډیر کوي هغه فاین هم کو هغه نه ډاکومنټس والو بیا هغه ته فټنس او کلیرنس الاور کیږي چې کله هغه ګاډي ټیک کی اوره ولي.
د ډاکټر سیدا په وینا د هوا د لودګې د مخنیوي یو لار ډیری ونی کړل دي او دا چې باید حکومت د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي وکړي او اولس هم لوونو پرې کولو ډډه وکړي. ځلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
د ځلان یوسفزای راپور مور د اوس د کرخې غاړه جلال آباد تور دو چرته چې د سراج العمارت باغ ته په ډرو ډلو خلک راځي او د اختر په څلورم ورځ میلې نمانځي. په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه میله کې د سوتنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې را لېږلی دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي. خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نن د اختر څلورمه ورځ دی. ګوره چې لاش د اختر څلورمه ورځ هم ده خو ډېری خلک راغلي دي د میلې دپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو وګورم ملګري وګورم راغو تر څو د اختر دی. خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځي مونږ سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نه خوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلی و نازول.
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی. نن راغلو د اختر څلورم ورځ و دلته ماشومان هم راسره راغلو ماسات مکمل یو فیملی راغلو چکر هم ولګول. دا زنګوګانو کې وګرځېدو ښه امنیت او ښه وضع ښه و او ښه خوشحاله یو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي.
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې زخت ډیر خلک راځي. زموږ دا چې او کاروبار دی کاروبار هم ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
باز محمد عابد راپور مورید د خیبر جنسې په لوړګي کې د خیبر پښتو ادبي جرګې د سوري لاندې یو آزاد مشاعره شوې ده چې د سیمې یو شمېر شاعرانو پکې برخه واخیسته او خپل کلامونه وړاندې کړ. دغه مشاعرې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی وو او دغه راپور یې جوړ کړی دی.
بلنه ورکوم پروفیسر تواب شاه مسرور صاحب له چراشو مونږ تاسو ته خپل کلام واوروي. وس مې زه خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نزي او تا پری کولې تر وزري وس لتان نزي شعر رزي چې عناصر مو شر ټول مونډه وستي نه وي نو ترغي غم پیاري له پښتونخوا نه نزي.
بلنه ورکوم رحمان شیدا شنواری تا
داستان
د یشکې ما زلمای ما پیغور واړم او بنگړای د پیغلو د مړوند یم لکشور غوړم او شیر دې شي پزړ دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کاوي پزړ دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کاوي او زخمی مرهې منا ترسه لک ټکور واړم مننه
فاروق سیبلم بلنا ور کړی دا او
هغه رنگونه د سپرلی را ولا سشن او سرس ګلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لی ونی نن د خالونه په تندیرا ولا
هیڅ ولای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پښتنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نه وبو باسي راغوالم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا محمد نثار افکار لا د وصال د شپې سحر وباسا او لا مې د زړه نه اتلو خطر وباسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانه نظر وباسا امزا بابا وای یار پاینه کی خوش پرلی زرغونولای شو خیال زما د زړه چې پکې راغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا او یو خو دینا ترسی په دې سلو کې منلای شو ستاد نظر غشو می زړه ویشت پکې ودرې دو خوخي شو دا کور کني بهرم تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوا او زړه خو حمزا ورکوټای کور خوش کلای شو نو بابا په دې سپیزلی اشعارو سره د وړاندې کلام ته اورولو لپاره بلنه ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مالا پلاس د یار راغلی گریوان ما چې خپل کلا پیژندلی گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چستا کوسکی چاشلولې گریوان
مشهره خیبر جنسی کی راپور موریدو ردونکو او د خبرونه په دغه برخه کې تاسو د پاره د هارون باچا په आवाज دغه سندره وړاندې کوم
دل دردا ټپی وایما هلکدا موایې چې زه خوشاله یم دل پر سر میں نویشتے سر پر سر گوبدے کلو وین سوار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم نیو دل سم وگورما دیا کی تنا لوے اخترا تیرا چوتا انتظار کھو میاں ڈکڑ مار دے سرخا مارا جد خوڑم نو خبر کڑے وعدے وما ہما دزل بازار دیوران کو دیوران شدی بازار بیارا شمیانا باد یار کلیتا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن راضی نا تبا کا بلتا روانی غم تفته نا زار شم بیا بو خو تی دنو نا بیسوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکو باو زوانا تجھے پسرو شندو دنگے دے لکھو بھو خجانان گوری وائی بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالي گی مسافر له غم وخه تو یو کبھی یار ژوند ګران دی وا چې آشنا نوی څه وطن څه بے وطن خلک د یار لغما پایم او لکه چې بوټه په بولو شوی نینا یا په دې لویا دنیا کې نو بغیر له یار ژوند یوه